په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوې ده. خواجه آصف له جونیز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده په ټکو دا خلک د هېواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. نوموړي همداراز ویلي افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان کډوالو اړوندې پاکستان پر پالیسیو سختې نیوکې کړي او هغه غیر معقولې بللې دي. همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره نورې لارې د اکتوبر په یولسمه وروسته له هغې وتړل شوې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې کله چې پاکستان په 2023 میلادي کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې، تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان له هغې هېواده بېرته افغانستان ته استول شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنیو خبریالان مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خبرونې وکړي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لکله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوې دي. لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوې دي. پیښه شنبه ماښام د کمبریج شایر په یو ترن کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویل چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته او بل کارابین ریخه لري د دغه پیښې په تړاو نیول شوې. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناک او دی دی اندېښنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالی ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به سرتیری ور ولیږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویانو د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونو زیات نور کډه کولو ته اړ کړای شوي دي. کارپوهان وایي وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپله لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د نجونو تېره ورځ لیبیا ته 2-1 ماته ورکړه. په کډوالۍ کې د افغان نجونو دا ټیم د فیفا په مرسته او همکارۍ جوړ شوی. دوی د فوټبال د نړیوال فدراسیون په نوښت د ښځو د یووالي په لوبو کې چې د اکتوبر په وروستیو کې وشوې له تونس او چاد سره هم مخ شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ده ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته موزه صفی الله ستانکزای خراغلاست ویم. په دغه پروگرام کې به لغپلو درنو ملمنو سره په دوو جلا خو تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو. لومړی دا چې نن په یو تحول کې د تورخم دروازه د هغه زرګونو افغان کډوالو په مخ پرانستل شو چې له تورخم هاخوا ایثار پاتیو او خپل وطن ته د ستنېدو په هیله باندې سختې او ورځې شپې تیرولې. دا هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شوي وو. د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوه د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه، خو لانجمنی خبرې وی او دغه پروسه څو وارې لزند او خند سره مخ شوی و. د پروګرام پاول داور کې به پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او سره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړه، او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند تمدید مسله هم راځي بحث ولرو. په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورت تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي، او لدی خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوه.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی، او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا، بلکې په سلګونه نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کېږي چې باید هغوی ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې. هم د دې خوا نه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده، او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دې د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت دپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی، د پښتنو هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هیواد ته ستانه شي، او له تېرو څو ورځو راهیسې له کرخې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي رادیو ته غواګاست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایسار پاتیو او د جبري ستنېدو تر څنګ هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تېرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې را سره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازای، د سیاسي او امنیتی چارو شنونکي او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ښاغلی فرهاد شینواره البته له ښاغلی یوسف امین زادي سره مو په دې خبرې کړې وي چې په سیاسي او امنیتی تحولاتو په تیره بیا د اوربند تمدید په هوکړه به سره خبرې کوو، خو نننی تازه تحول رامخته شو چې د تورخم دروازه خلاصه شوله، نو په همدې موضوع به هم له ښاغلی یوسف امین سره خبرې کوو او همدارنګه له ښاغلی فرهاد شینواره سره چې د کډوالو د رستنېدو بهیر له نږدې څارلی دی له کډوالو سره یې له نږدې خبرې هم کړي دي. فرهاد شینواره، په اول کې به له تاسو پوښتنه وکړم چې کډوالو سره مو چې له نږدې خبرې کولې، دوی مو ولیدل، په څه حالت کې وو؟ هغه حالت یې کراته بیان کړئ. مننه.
داسې و چې دا خو چکله نه د اکتوبر 12 نیټې رئیسې د تورخم دروازه تړل شوې ده، نو هغه رئیسې مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ورسره چې کوم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دي، غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونه ورسې. دا غي ډرورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي، نه یوازې دغه ډرورانو بلکې دغه افغان کډوال دا ټول ډېر لوی مشکل سره مخ شول. چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه، د سیمو نه زیاتره افغان کډوال چې کوم دي، دا لومړی دلته لنډ کوتل موقتی کیمپ ته راځي، دلته دوی نوم لیکنه وشي، رجستریشن او غینه، پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته اوړي. په دغه څخوا شل ورځې وشوې چې دای په لارو کې ناستو او خپل ګاډي ودرولي، بیا دلته کې ځنې ځایي خلکو دوی ته پناه ورکړې وه او په بیابانونو کې هم ځنې خلک ناستو او یو لړ مشکلاتو سره دوی مخ شول. نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاصه کړه، نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي. نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا لړۍ شروع شوه، خو یوازې افغان کډوالو لپاره دا تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. او چې کوم دوه اړخیز تجارت ته هغه اوس هم په دې باندې ځنډېدلی یا معطل دی، او عامو مسافرو ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې دا اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا.
مننه کوم شینواره، تاسو لطفا په لاین کې پات شئ. اوس به ښاغلی امین زازی نه پوښتنې وکړو. ښاغلی زازی، مننه چې پروګرام ته راغلی. د استانبول تر خبرو وروسته چې هلته د پاکستان او د طالبانو حیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې، دغه تازه تحول رامنځته شو، فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه؟
مننه تاسې ته او تاسې درنه میلمه ته او د تاسې راډیو ټولو اورېدونکو ته نیکې د احترامات وړاندې کوم. ول خو کوم اوربند چې شوی دی دا د قطر او د ترکیې هېواد د غوښتنې په اساس شوی ده، او د اوربند کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په هغه باندې بحث شوی دی. یو جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هېواد ته، مخکې شینواري صاحب وویلي چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول، نو دا یو موقتی خوشحالي ده. د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري، او دوی په کل کې د بې ثباتۍ نه چې یو مهاجر شي بې ثباته سخت ده، نه کور لري، نه ژوند لري، نه حقوق لري، هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړېږي. لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره دغه بشري حقوق په دنیا چیرې وهي، او هغه حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوي وای او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی، لا هم دغه تکلیفونو سره دوی مخامخ دي. زه فکر کوم چې د یو اوربند مسلې سره تړاو په دې نه لري چې چې پاکستان لوري په هميشه زه یو شپته کالو يم هميشه چې لاس بر شوی ده ضرر رسولی ده تهدید کړی ده لارې بندې کړې دي خصوصا په هغو حالاتو کې چې زمونږ دلته حاصلات وي او هغه بیا مونږ بهر ته باید واستوو دوی دروازې تللې دي دی واوره نه ده دا ما خو د پېژد شپېته کاله ما عمر ده تر څو چې د ښای لاس چپ لاس پېژندلې د پاکستان بل څه زده نه دي کډوالي یو مجبوریتونه دي افغانان د یو مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل پاکستان ځان اسلامي هیواد معرفي کړو او دې ته موجودیت په حیث اسلامي هیواد د دې هیواد نه د دې اسلامي مسایل نه یو دکانداري جوړ کړی وه افغانستان دې افغانستان خلک دې سخت وولیدل نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک په کړاوونو کې دي ستونزې کې دي په مشکلاتو کې دي دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید هغه خلک بېرته خپل هېواد ته راووړي او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده خو میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي او دا مهاجرتونه افغانانو ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي په فرهنګي مسله باندې په اقتصادي مسایله باندې په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناورې اغېزې درلودلې او لري چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي یعنې فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو دا دغه ډېر زیات مهم دی او دا ډېر زیات متاثر شوی دی البته
مننه کوم زاده صاحب فرات شینوارې د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې وو دوی په څه وضعیت کې وو د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی وو که څنګه یا همداسې په موټرو کې سار پاتې وو د څو ورځو شپو لپاره ماشومان او ښځې او زاړه واړه
دا خو داسې وه چې دوی ته خو اندازه نه وه چې د اکتوبر په 11مه نیټه به په تورخم او په خواوشا چې کوم سرحدونه دي سره تړلي په دې باندې به جګړه شي او دوی به پکې رایڅارهږي نو دوی خو همداسې سره خپلو سامانونو راوتلي وو او چې څوک نوخار پورې رارسېدلي وو هلته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې او را په دې خوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو زهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده او دوی سره زنانه هم وي ماشومان هم بوډاګان هم پکې نو موږ چې کله هم دوی له ورغلي خبرې مو سره کړې ځنو خلکو پکې په ماغو لارو باندې سرپالونه راچولي او په هغه کې ناستو چا لاندې ځان لا خیمو په شان ځایونه جوړ کړي او ځنې خلکو طبيعت دلته تر خپل وسه پورې چې خلکو خپل حجرې ورته خالی کړي او تر څه ده پورې به دوی له خوراک مور کول البته دا ډیره مشکله و چې دوی ته ټول سہولتونه ورکړل شي له ورته ملاو شي نو یقینا چې ډیر کسان پکې ناروغ هم شول بل دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چچلی وو او ما څو واره وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي دوی هم په داسې ترشنا اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي چا ته الرجي شوې څوک چا ملاریا ده او چا ته ډینګي تبې لګېدلي او تر دې ده پورې چې د خپلو لارو لاندې ناست دي او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي او ما په خپل سوچو ځایونه کې وکتل چې هغوی ته ډریپونه لګولي وو او دوی ته د بیان ورکولې نو ډیر لوی مشکل کې دي کاغه افغان کډوالو مشکل نتیر شول او کاغه روان دی او هغه وسه الله هم انتظار وباسي مطلب د خړو او د څخ سيزونو مرته ډیر مشکل دی زملاستی او بیا د پاکو بوته دوی رسای نشتا همدارنګ مونږ او دسته پاره په هر ځای کې خو جمعتونه نشتا او د څخ خو شا اته سلويخ کیلومتره فاصله ده د پېښور نه تر تورخمه پورې نو دلته ځای په ځای باندې په کتارونو کې دوی وزرول شوي دي حرکت هم نشي کړای نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي بل یو مهمه خبره دا و چې د ډرایورانو سره کومې خرچې وي دوی چې دا موږ سره خلاصې شوي دي لیا دلته چې په پېښور اسپیتالونو کې زه وګرځېدم او دوی دا ستوګنی کوم زیونه وو دوی سره کوم هغه خدمتګاران له خپل خپلوان راغلیو هغه هم لوی مشکل نه تیرېږي مطلب عام خلکو ته ناروغانو ته خو تر اوسه پورې د اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي دا تیرې څو ورځې مخکې زه دلته کې یو ستوګنځای ته ورغلم چرته چې د ناروغانو او رشته داران او خپلوان موجود وو نو دوی ویل چې دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو دا غوی علاج هم شوی هغه ورځې پوره شوي د واپسۍ خو اوس دلته کې د تورخم دروازې لاسره ایسار دي نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانۍ 15,000 کلدارې 6,000 کلدارې او ځنو پکې په 4,000 کلدارو باندې یوه یوه کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې ده او دی په کې هغه شپې سبا کوي او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عام خلکو پر مخ هم خلاص کړل شي.
بله مننه کوم فرات چنواره. اوس دوه اوریدونکي لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلان. دوی دواړه ته به وخت ورکو. قاری صاحب مهرباني وکړئ، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو د راستنېدو په ارتباط چې کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړې چې تورخم نه دی خورا واوړي هغه زرګونه کسان چې سار پاتې وو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بندو، په دې موضوع هم غږیږو. هم تر څنګ د اوربند د تمدید په مسله هم خبرې کوو چې د طالبانو حکومت ډېر ورته هیله من نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باوري نه دي د هغوی په خبرو دا چې ژمن پاتې شي اوربند ته.
ګران همکار، زما سلامونه قبول کړه. ما خو پر ژغ ونه پېژندلې.
زه صفیولا ستانکزی یم. قاري صاحب
پاکستان باندې لرو د غدری حق پاکستان نه دی ادا کړی. یو د بشریت یو د بشریت حق دی چې عمومي حق دی، بشریت پر بشر لري. او بل د امسایتوب او د ګاونډیتوب حق دی چې امسایه پر امسایه لري. او بل د مسلمان حق دی چې مسلمان پر مسلمان لري. نو هغه درې حق دوی نه دي ادا کړي. د دوی څه نور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو، ولې امید نه ځین لرو. هغه بې عزتي چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه دې زتی چې د افغانانو سره کېږي، ستانګزی صاحب دغه یهودي د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي. نو موږ به دوی ته څنګه هیله منسو؟ دلته د دې نظام زموږ د نظام مسؤلیت جوړېږي چې و جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن کې زموږ لري. اورالو دا بلی موضوع ته زما غوري ان شاء الله
و غږم راځي لکه څه بندي دا ما وسې شو و مهرباني
شبکې خرابې دي ګران
ښه سمه ده.
رالو دا بلی موضوع ته. بله، هو څنګه چې اسلامي امارت ته طالبانو د افغانستان د اوسنۍ حکومت چې ناهیله دی، تر دې لس واره ملت او رعیت او لس ناهیله دی. دا ولی موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اټم بم صاحب سو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری او ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ سو، دا تنها د پاکستان ګناه هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګناه هم ده. ګناه په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوی او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو او موږ زه یې لمن په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم د دې اوربند وطن جد ته. په دې چې موږ د انزوا په حال کې یو، نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي، په تیارو کښې را باندې کوي دی، په ټانګانو کښې را باندې کوي دی. هغه اتم سلاح لري، زه هېڅ شی نه لرم، زه سیستم د رادار خپل لا نه لرم. نو موږ د خپل مسؤولینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه دې کم کړي، د فوکلاده کومکو څه دې کم کړي، د یو ابرقدرت څه دولت څه لیکر آزاد وکړي چې موږ دغه سیستم د رادار خو جوړ کړي. کوم نور په وسه نه وي، هغه د خطر زنګ خو به واورو چې دا د دښمن راغی. موږ دغه لا نه لرو چې د خطر زنګ راته ووایي.
صحیح، مننه کوم قاري صاحب. اوس به احمدي صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلانه یې زنګ راولی دی. مهرباني وکړئ احمدي صاحب.
سلام علیکم محترم.
ستړي مسې، مهرباني صاحب.
تقریبا بدبختی سره مخامخ یو څوک به یو بم لبل پخو ته نیو نور ملکو ته نه منګ یو دل برات لبل بیٹک ولا بل برات لبل بیٹک ول نو اوس ګور چې مرس خو تقریبا نن پندس خواته دی بغلان خواته ډیره کټه راغله. نه دغه په ګرګي چې مسلسل د موټر روانه تقریبا رات پر شپ شپ تقریبا نو پټول کې شو ګورو. نو دا ماجر خو سنجي وګل دی سنجي سه وخت چې دا ملک څه ډیر ډیره ملک ده. نو په دې خپل سی هغه مریضان موږ ولې دا بازار سنوي کې ناروغانو تقریبا کینسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټان او زړو. نو پته خپل وګوره چې دا څنګه زه دوی نه ګوري په دې معنا نه ګوري چې موږ اتفاق یاستو او موږ داسې خودکفانه وو. یعنې که موږ داسې معمولا هر وخت داسې یو بل سره رابطه درلودلی چې موږ سره متوازن رفتار یې کولی، لکه دا اصلا یې لرې ده، لکه دا آسیایي ملکونه دي، خاطر ازبکستان او قزاقستان او ترکمنستان او یعنی تاجکستان. نو دا په دې معنا چې انسانیت اسلامیت لري په ټولو کښې چې ورته ګورو. نو دا ملک چې دا خپلو ګټو پسې ګرځي. نو وګوره موږ ته دومره ستونزې پیدا کړې له حده زیاته، خو بیا هم موږ باندې تیری نه شي کولی. زما په نظر هېڅ کله به ونه کړي. تاسې یاد وسېږئ سنګه صاحب محترمه، چې دوی سبق اخیستی ده. دوی بیا نه شي کولی چې موږ باندې یرغل وکړي یا بیا نه شي کولی چې بمباري وکړي. نو په دې هکله ټول خلک د بیا غمه اوسېږي، خو موږ دا دوی اوس شخړې لټوي. تقریبا ګټې یې کمې شوي دي، تاوانونه ور زیات دي، مشکلات یې داخلي دي. نو په دغه هکله دوی هرې خواته لاس اچي. نو په ټوله کښې هغه اقدار ته رسېږي ان شاء الله څه به ونه کړي. خو بدبختي دغه چې کسې لاره بنده ده، لاره خو شي، خو د موږ تاسې هغه ستونزې به یو حده پورې ماجور ولر سودا کمه شي. په دغه هکله حکومت هم باید یو تعامل سره وکړي، نو بله لار نه شته. نو آسته آسته به موږ نورې لارې ولټو. محترم
مننه، سلامت اوسې. ښاغلی یوسف امین، مننه چې پاتې شوې منتظر. البته د څه فکر کوئ د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله له افغان لوري سره، له طالبانو سره، د تورخم دروازې همدارنګه د چمن او نورې ټولې ګڼې عبوري سیمې دوی بندې کړلې، او په دې مشکل باندې له وخت هم خبر و چې هلته لسګونه زره مهاجرې راایستلي وو او هغوی د انتظار په حال کې. فکر کوي دا د یو فشار د وسیلې په توګه یې غوښتل دا وکاروي که څنګه دغه مسله؟
ګوره وخت چې یو هیواد په پالیسي او ستراتیژي کې دا وي چې افغانستان باید آرام نه وي، د افغانستان خلک باید وځورېږي، باید غلام منتظم وکړي، احتیاج وي، محتاج وي، دا خو د دوی پالیسي ده، دا خو د دوی ستراتیژي ده، دا خو ورته ورکړل شوې ده. دغه ورته ویلي چې پاسې به کار وکړي، دغه خلک د افغانان پرې نه ږدي. نو وخت چې په دې به موږ نه پوهېږو، په دا شپېتو کالو پنځه کالو کې تخمینو ګناه ده کنه. پاکستان قطعاً د ما دوست نه شي کېدی، د ما اسلامي ورور نه شي کېدی. پاکستان داسې هېواد ده چې د انګریز د غربیانو دښمني ماته پالي، یعنې پردۍ دښمني دی ورته ټکر ویلی دی او د افغانستان خلکو سره جنګي دپاره برخه دي. بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامې چې وي دا ګناه ده، دا د خپل هېواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده. موږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ډېرې ستونزې موږ ګاللې دي، مګر موږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي پاسې کښې یو مثل ده چې مایره هر وقت که از او بگیری.